السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2018 کال د اپریل د میاشتې د 28 نیټه دا ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 1 بجې په خبرونه کې تاسو ته کلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو سیمه ایزو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او اف سی آر او پښتانه لرو، خو اول خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
سړی مشهورم په د مهم خبرونو لنډیز د اقلیتونو لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر الله سلاکار سردار سورن سنگ پر وجنه د پاکستان هندوانو د حقوقو خوندیتوب سازمان سخت غبرګون خودلې. د پاکستان وزیر اعظم وایي ک تورونه پرې ثابت شونو لخپل چوکۍ به استعفا ورکړي، او د کراچۍ خر پولیس دا کوي چې د القاعده شبکې یو مهم رسته کوونکی نیولې دی. او زه خبرونو تفصیل د اقلیتونو لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر الله سلاکار سردار سورن سنگ پر وجنه د پاکستان هندوانو د حقوقو خوندیتوب سازمان سخت غبرګون خودلې. د دې سازمان مشر هارون سربدیال نه لمشال سره په خبرو کې د سورن سنگ پر وجنه د خفغان څرګندونه وکړه او ویل
تصور کوم چې لکه زما زوی وفات شو، دغه قتل شوی دی، زما د پلار قتل شو، زما د رور قتل شوی دی، او بل ځای چې موږ دې لپاره د قربانۍ نه غوړي چیرې غوړي چې څو وخت موږ کې د څه غیر یقیني صورتحال پیدا کیږي نو زموږ کس اوجه شي.
د بونیر پولیسو مشر تیر روز مشال ډوتویل چې د یادې سیمینا د صوبای اسمبلی غړی سورن سنگ پرون په بونیر کې ناڅرګند وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو وجلو. د مشال خبریال وایي سورن سنگ چې په سیمه کې یې د خیر خیګړې کارونه هم کړي، د د وجنې په غم کې د بونیر لوی بازار تړل شوی. د وزیر اعلی د مشیر وجنې زموري د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی منلی. د پاکستان وزیر اعظم وایي ک تورونه پرې ثابت شونو لخپل چوکۍ به استعفا ورکړي. نوموړي پر خپل ځان د لګیدلو تورونو د پلټنې لپاره د چیف جسټیس په مشرۍ د کمیشن جوړولو هم ویلي دي. پرون ماښام خام ته په خپل وینا کې نو شریف وویل خپل ټول اساسې یې په ډاګه کړي او که پر ضد یو تور هم ثابت شونو د وزیر اعظم چوکۍ به پرېږدي.
مگر جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات
لگا نموڑے وائی چی چوگ بغیر لا سوچ او پوہی تورونه لگوی زه هغوی چیلنج کوم ک پدی لړکی ور سره ثبوتونه وین او را دی وړو کمیشن ته دی وړاند دکړي. زه خپل ځان سره دا ژمنه کوم ک د کمیشن تحقیقات په نتیجه کې پر ما کوم الزام ثابت شون زه به د یوې لمحي ضایع کولو پرته کور سلاټ شم. لدی ورسته حکومت د پاناما لیکز د عدالتي تحقیقاتو په هدف د کمیشن جوړولو لپاره 13 ورځ د سپریم کورټ رجسترار ته خط اهم واستولو. د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو دستاویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي. پر دوی تور دی چې په خپل هیواد کې لټیک څخه د بچکی دوه لپاره یې په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړي. لدی ورسته ځنې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. د کراچۍ ښار پولیسو ادعا کوي چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی نیولې دی. د پولیسو په وینا د هغه کس دی چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور لیست کې دی. په کراچۍ کې د پولیسو یو اعلی چارواکي مقدس هیدر رویټرز اجانس ته وویل عبدالرحمن سندی د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او امر زواهری سره یې نږدې اړیکې لرلې. د پولیسو د دې چارواکي په وینا سندی له بېلابېلو سختدریزو ډلو لکه حرکت الجهاد اسلامي او جیش محمد سره کار کوو. ملګرو ملتونو په 2012 کال کې القاعده سره په مالی برخه کې د مرستې او د ډلې ته د اسانتیاو د برابرولو په تور عبدالرحمن سندی په تور لیست کې شامل کړو. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړو صوبایي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. د افغانستان د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی پرون له اسلام آباد مشال رتویل چې په دې کمیټو کې د افغان سفارت د کډوالو د افغان کډوالو لپاره د پاکستان د ځانګړي کمشنری او پولیسو استازي غړیتوب لري. نوموړی وایي پریکړه وشوه چې د پاکستان بهر صوبه کې به یو کمیټه جوړیږي چې افغان کډوالو ته پیښې ستونزې وڅېړي او زر تر زره یې حل کړي. د سر سلی به د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 13 میاشتې به ډېرې سختې وي. جین نیکولاس مارتی پرون له رویټرز سره په مرکه کې وویل د دې بحران د هېرېدو په صورت کې به تشدد لا پسې زیات شي، مرسته کوونکي او د هېواد وګړي به مایوسه شي. امریکا وایي دوی به د ایران له اټومي پروګرام لږ تر لږه 2 میټریک ټنه درنې اوبه یا هیوی واټر اخلي. له دې اوبو د اټومي انرژي او اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار اخیستل کیږي. د امریکا د انرژي وزارت پرون جمعه وویل چې دا اوبه شاوخوا په 8.6 میلیون ډالر له ایران اخلي. ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقې پر اساس مجبور دی چې د درنو اوبو زیرمې کمې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانیا له خلکو په جذباتي انداز سره غوښتنه وکړه چې په ریفرندم کې داسې رای ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. د په خبره چې دا رنګ دغه ټولنه مضبوطه او د نړۍ په چارو کې اثر برقرار پاتې شي. باراک اوباما دا غوښتنه پرون په لندن کې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره تر خبرو وروسته وکړه. ویل نوموړی وایي امریکا غواړي چې برتانیا د هغه د یو اتحادي په توګه پیاوړی وي او کله چې برتانیا د یوې مضبوطې اروپا په مشرۍ کې مرسته کوي نو په خپله هم په ښه حالت کې به وي. اوباما زیاته کړه چې د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو له بلاک څخه به د برتانیا له وتلو سره دغه بلاک کمزوری شي. او اخیری خبرداري چې د نړۍ د لږ تر لږه 115 او یا هیوادونو مشرانو او چارواکو د موسمي بدلون د اغیز د راکمول لپاره د پیرس په موافقه لاسلیک وکړ. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان لومړی ولسمشر وو چې پرون یې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په هیډکوارټر کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د پیرس موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د روسیې او امریکا استازو هم لاسلیک کړي خو د نړۍ ځینو سترو د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو لکه سعودي عرب او عراق او کازاکستان لا هم د موافقه د لاسلیک کولو په اړه کوم اشاره نه دا ورکړي. دا اوتر دې محل د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د اقلیتونو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ پرون ناوخته وسلوالو وژلې. په وژنې په صوبه کې اقلیتونه سوای
هغه وړومبه یو د امید داسې کیرنو داسې یو رڼا وه چې مونږ ته هغه ودانه بولو چې هغه حقیقي مانو کې چې زمونږ لیډرشپ بولو نو دغه چې حادثه کې چې مونږ نه جدا کېده دا زمونږ لپاره یو ډېره لویه تیاره شوه.
دا پاکستان حکومت د پاناما اسناد په اړه د عدالتي کمیشن جوړونو لپاره د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط لیکل دي معلومات درکو. د مومندو ایجنسی د درو تحصیلونو اوسیدونکو په سیمه کې د سکولونو د نشوالي شکایت کوي.
دا مشته دی زموږ غریب خلک دی غریب تحصیلونه دي دوانه زموږ ماشومان چې د مدن نخلاشي په ځای خلاري کورونه کې ناشته او یا چې تاسو ګوري بوزي چې نو دا سہولت نه موږ نه مخه نه
اونیس پروگرام ایف سی آر او پختانه کې به د پولیټیکل ایجنټ پر اختیاراتو خبرې واوري.
دومره زیات اختیارات چې په ضلعو کې یې لس کسان استعمالوي په ایجنسۍ کښې یې فرد واحد ته ورکړی وي نو د هغې نه سیستم دا ټول وران پراته دي او مس یوز کېږي.
پروګرام د نړۍ رنګونه هم اورېدل مه هېروې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ د جمعې په ورځ ناوخته وسلوالو وژلې دي. له ده په غم کې نن د بونیر بازار بند کړل شوی دی. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د هغه نوموړي د وژنې غندنه کړې ده. صوبایي حکومت وایي چې سردار سورن سنگ به په خپل کلي بونیر کې بغیر د امنیتي سرتېرو ګرځېدلو هم په دې وجه هغه په اسانه په نښه کړ شو. خو په خیبر پختونخوا کې مخالف سیاسي ګوندونه وایي موجوده صوبایي حکومت سنزیتا سما پاملرنه نه کوي او دیتا لومړی توپ نه ور کوي. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ترجمان محمد خراسانی د سردار سورن سنگ د وژلو ذمہواری قبول کړی ده. تفصیل له پیښور د غلام غوث په رپورت کې.
د صوبایي حکومت ترجمان مشتاق غنی وایي د سورن سنگ د وژنې غندنه کوي او د هغه د وژنې په لړ کې پلټنې روانې دي. مشتاق غنی وایي سردار سورن سنگ به په خپل کلي کې بغیر د امنیتي سرتیرو ګرځېدلو او په دې وجه هغه په اسانه په نښه کړی شو. سورن سنگ به په خپل علاقه کې ځان سره امنیتي سرتیری نه ګرځول خو د دې باوجود به پولیسو په ساده جامه کې د هغه د کور په چاپیریال نظر ساتلو. دا پیښه د هغه د کور سره ډیره نږدې رامنځته شوې ده او دغه پیښه کې هغه هم په هغه ځای وژل شوی دی. د دینه وړاندې دوه د اسملای غړی او یو صوبایي وزیر هم پنخه کړی شوی وو، خو په وی باندې ځانمرګي بریدونه شوی وو. حکومت خو خپل پوره پوره هڅه کوي، پولیس ته جدیده وسله هم ورکړی شوی ده، استخباراتي شبکه هم په صوبه کې مضبوطه ده او هر ورځ استخباراتي معلومات شریکوي، ولی بیا هم کله کله داسې بدې پیښې رامنځته شي. خو بلې خوا ته د عوامي نېشنل ګوند په صوبایي اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي موجوده صوبایي حکومت د امنیتي ادارو سمه سرپرستی نه کوي او د ترګرۍ په لړ کې واضحه دریز نه لري.
آرمی ځوانان شهیدان شوي دي، پولیس شهیدان شوي دي، سیاسي کارکنان شهیدان شو، بازارونه روان شو، جنازې روانې شوې، حجرې روانې شوې، جرګې روانې شوې، په دې وطن کې اور لګېدل دی. نن د دې حکومت دی د دې کردار ته څوګوره دې څه کردار دی خو تماشا کوي، دوی خو ذمهداري نه قبلې. دا تپوس کوم چې زیم خان روزانه در نه کوي، زه په یوه در نه کوي دهشتګردۍ خلاف خبره کړې ده. شپګر کې دا واقع وشو، ایف ایس دا واقع وشو، پاچا خان یونیورسټي باندې واقع وشو، دوی خو به دا الزام په عوامي رشته پاټای لګاو
خود صوبایی حکومت. ویان مشتغنی وایی صوبایی حکومت د ترګرۍ ضد قومي تګلارې لاندې د امن راوستلو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي دي. مونږ دا خبره ډیره سنجیده اغیسته دي او د نېشنل اکشن پلان لاندې په ټولو صوبو کې په زرګونو د لټون او هدفي عملیات ترسره شوي دي او ډیر ترهګر هم نیول شوي دي. د دې تازه پیښې په لړ کې اوس پلټنې روانې دي او د پلټنو نه وړاندې ډیر څه نشو ویلی. دا یادونه ورله چې د زیارت په مخام په بونیر کې د اقلیتونو لپاره د وزیرالا د معاوني خصوصي سورنسنګ د وجني په لړ کې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني ویلی دی چې دغه پیخه تحریک طالبان پاکستان ترسره کړی ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان د هندوانو د حقونو سازمان مشر هارون سربدیال غوښتنه کړې چې پوځ د سردار سورن سنگ د وژنې پلټنه وکړي چې د ده په وینا پر نورو ادارو باور نه لري. د دا غوښتنه وکړه چې حکومت د اقلیتونو سره تړاو لرونکو پارلماني غړو او وزیرانو ته ځانګړی امنیت ورکړي. عبدالحی کاکړ له هارون سربدیال سره مرکه کړې او په سر کې د سردار سورن سنگ پر وژنه د هغوی احساساتو په اړه پوښتنه کړې ده.
تصور کوم چې لکه زما زوی وفات شو، دغه قتل شوی دی، زما د پلار قتل شو، زما د رور قتل شوی دی، او بل دی چې زمونږ خو مستقبل ته واک شو. هغه وړومبی یو د امید داسې کرن و، داسې یو رڼا وه چې مونږ کته هغه دانه بولو چې هغه حقیقي مانو کې چې دی زمونږ لیډرشپ بولو. نو دغه چې دی دې حادثه کې چې دی مونږ نه جدا کېدل چې دی هغه مونږ وایو چې بیا زمونږ لپاره یو ډېره لویه تیاره شوه.
هارون سربدیال صاحب، داسې کارونه چې سردار سورن سنگ په خپل دغه چې کله دی اسمبلی غړی جوړ شوی دی او بیا مشیر و د وزیرالا، هغه کم کارونه د کړي دي چې هغه ډېر اهم و؟
ټول نو وړاندې خو دا نه خطیر امون چې دی هغه مذهبي مقامات او خاص طور باندې چې سکانو لپاره خو هېڅ چیرې داسې دغه نه شوی. ټولو نه مخکې هغه سکانو لپاره یو ډېر خطیر رقم چې دی د مختلف ګریونسز دي هغه ایډرس کولو لپاره لګول دي. بیا د هندوانو چې دی مذهبي تہوارونه چې دی جاینټ سیلیبریشن دی د دې رواج نه وه، دغه د هوجې نه چې دی دا مونږ هوجی دیوالی د سکانو تہوار د مسلمانانو تہوار دا جاینټ سیلیبریشن سٹارټ شو. دې نه وړاندې دلته په خیبر پختونخوا کې شروع شو. بیا غنو له تعلیمي تور باندې چې دې تر دې ټایم کې وګوره دغه دا نه حل دي لوي چې 0.05% نه دا کوټه چې ده 1% اند دین افټر 2% شو. اوس هم دغه غریب کوشش تا جاری و چې دا 5% چې د نورو صوبو په شان یا فیډرل په شان هغه نه لاوه تعلیمي میدان کې دې سکالرشپ خبر طریقې سره دغه د کم دې نمک کې دا کرپشن نظر بکید اخر کو دا ملاوي دې شروع کو. میډیکل اسسټنس ملاو شو او نور چې کوم د اسسټنس دی نیډ اسسټنس دی اسسټنس دی اخر کو ته غریبانو ته ملاو شو. هغه نه لاوه دې زل خو 1.47 کروڑ روپے چې یو خطیر رقم پراپرلی چې ټول سکولونو ته غریبانو ته نان مسلم پاکستانی غریبانو ته چې ورکړی شو. نو د دې ډیر کارونه دي چې هغه غریب ورش پم موږ سره لګیا وو او چې د خېګړې کارونه د پاکستان لپاره د خپل کمیونټي لپاره ټول لپاره کول.
هارون صاحب، یعنی هغه کم کارونه چې هغه مینس کې پاتې شو د لمرګ سره نیمګړی پاتې شو،
هغه دا ټول هم دغه کارونه دي. فیوچر پلاننګ هم دا وه چې بھائی مونږ ټول چې دی هغه مرکزی طور باندې دا ټول تہوار به سیلیبریټ کوو، او زمونږ چې کوم لاسټ کوم زمونږ مستقبل دی هغه به دوباره به هغه حاصل کړو. مونږ به مینه محبت سره د کانفلیکټ چې دی ریزولوشن کې به خپل کار کوو. مونږ به د خواتینو د یوت د پاره چې دی هغه ځای به پیدا کوو پارلیمان کې، او زه خو دا ګورم اوس خو تیاره شوه، او یو داسې پارلیمنټیرین په پوره پاکستان کې نه ګورم چې دغه په شانی، او یا چې دی خاص طور باندې د خیبر پختونخوا سیمه کې چې هغه د دې جاري منصوبې چې دی هغه بحال وساتي.
اخیری تپوس کوم چې تاسو اوس د مرګ وروسته څه اقدامات بکوئ تاسو، یا څه غوښتنه بکوئ، څه بکوئ تاسو؟
غوښتنه هم دغه ده چې ټولو نه مخکې زموږ چې کوم نان مسلم پاکستانی پارلیمنټیرین چې هغه ته یو تاسو یو اهم پورټ فولیو ورکوئ، نو سیکورټي مېر چې دغه د پاره ډېر ضروري دي. نو زه مطلب دا نه ایزي ټارګټ نه لري پکار چې هغه چې کوم کارونه شروع کړي وي، نو داسې خو ډېر او بل ځای چې موږ ډېر پاره د قرباني نه غوړي چیرې خو نیو چې څو وخت ملک کې داسې غیر یقیني صورتحال پیدا کیږي، نو زموږ قانون مطابق چلے سزا میرے ورکڑے شوی.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
اف سی آر او پښتانه
په پوکام 2 بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 2 نیمه بجو،
سروي
په 3 نیمه بجو،
جمهوریت
په پوکام 4 بجو،
تړون
په پوکام 5 بجو.
دا پاکستان حکومت ته پانام اسناد پاړه عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کورٹ چیف جسټس ته خط لیکل دي. تر دې وړاندې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې ویلیو چې کتور ور باندې ثابت شو نو استعفا به ورکړي. پانام اسنادو کې د وزیر اعظم د دریو اولادونو په ګډون د 200 پاکستانیانو نمونه راغلي. اسناد وایي چې دغه کسان په بهرو هیوادونو کې کمپنیانې لري. لدې وروسته پر نواز شریف فشار زیات شوی چې استعفا ورکړي، خو هغه او اولادونه ویلي چې دوی هیڅ غیر قانونی کار نه دی کړی. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان را کوي.
د تحقیقاتي کمیشن په پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کال 1956 تر لاندې جوړول کیږي. د خط کې د حکومت لخوا لیکل شوی د ضابطه کار مطابق چې د عدالتي کمیشن به په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د کمپنیانو پلټنې کوي. په دې کې دا هم ویل شوی چې ټولې وفاقي او صوبایي ادارې د عدالتي کمیشن د کومک پابند به وي. دا خبره پکې هم شوی چې د عدالتي کمیشن ټوله کاروایی به عدالتي کاروایی ګڼل کیږي. تحقیقات کله او چرته به کیږي د دې فیصله به عدالتي کمیشن کوي. د دې نه علاوه خط کې دا هم ویل شوی چې د عدالتي کمیشن ته به موجوده یا پخوانی هغه افسرانو خلاف د تحقیقاتو اختیار وي چا چې سیاسي اثر رسوخ استعمال کړي، او یا یې قرضونه معاف کړي، او یا د درغلیو له لارې یې د ملک پیسې بهر لیږلي وي. د ذکر ده له دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خپل خطاب کې اعلان کړی وو چې هغه د ځان خلاف لګول شوی د تورون تحقیقاتو لپاره چیف جسټس ته د خط لیکلو فیصله کړې ده. د پاناما اسنادو خپرېدو په اړه کوم ته دویم سر خپل خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه، کتور په ثبوت شو نو له خپلې عہدې به استعفا ورکړي او وقت بنا سائے کبھی.
جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات لگاتے ہیں میں انہیں چیلنج کرتا ہوں.
د وزیر اعظم په وینا کم خلک چې بغیر د سوچ او فکر تورونه لګوي زاغی ته چیلنج ورکوم، که اغي سره د لړکی څه ثبوت وي نو کمیشن ته دی وړاندې کی. سماخ په ځان سردا عہد دی که د کمیشن د تحقیقاتو په نتیجه کې په ما ستور ثابت شو نو زه به یو لمحه هم سایه کول بغیر کور ته لاړ شم.
تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا.
وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې په خوا په هم تورونه لګول شوی وو خو کله ثابت نه شول. وزیر اعظم اول چې یو وار بیا ځان او کورنۍ د احتساب لپاره وړاندې کوي. کوم ته د خطاب په موقع وزیر اعظم دا هم اویل چې د قانون خبرې کوونکي د موږ ته دا هم ووایي چې قانون 1999 کې یو منتخب وزیر اعظم ولې له ملکه بهر ولېږل شو، او دا دې وویل شي چې کله موږ جلا وطن شو نو ولې هغه وخت سپریم کورټ سره رابطه ونه کړی شوه. یاد دې وي چې وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د پاناما اسنادو معاملې په اړه عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی وو، خو اپوزیشن ګوندونو دغه عدالتي کمیشن رد کړی وو او موجوده چیف جسټس په مشرۍ کې د یو خود مختار کمیشن غوښتنه کړې وه.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلی شید.
احمد زئی او اتمانزو قبیلینن په بنو کې د درغلو پر ضد یو مظاهره کړې ده. ګډونوالو د جنرال رایل شریف له لورې د ځینو لوړپوړو پوځي افسرانو د درغلو په تور له نوکرو د لرې کولو ګام وستایلو. دغه خلک غوښتنه کوي چې د کرپشن یا غلاو پر ضد اقدامات نورو حکومتي څانګو ته وغځول شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
احمد زای او اتمانزای وزیر قبیلو بنو کوهټ روډ باندې د فو سر لخکار جنرال راحل شریف لاړخه کرپشن پر ضد ګام اخیستو په حق کې پورم نه لاریون وکړ. لاریون ګډونوالو د فو سر لخکار د ګام ستاینه وکړه او غوښتنه یې وکړې چې ملک دې د هرې محکمې کرپشن مخه ونیول شي او احتساب دې وکړل شي. دوی وویل تر څو چې ملک نه کرپشن خاتمه نه وي شوی تر هغې ملک بدامنی نه ختمیږي او ترقی نشي. احمد زای وزیر قبیلې مشر نصر الله وویل د ټولو محکمو کرپشن احتساب دی وشي نو هله به ملک امن او ترقی وي.
جرنل صاحب سټیپ وخستو میډیا چې اره تفقا کا هیلتا کا ایجوکیشن دای کا ڈی سی دای کا کمشنر دای دادا اخلی دے دغه غا میر ریلی کی ټوله تفقه دا احتساب خو وشي کی مې تفقه نو کو ان شاء الله میزو خو دغه سه د کومینا خو په سلا کې دلی وي درخواست نه او کی اره وو کی دغه عمل ته ډیره پیدا دو چې قبایل ته پیدا ورسی دا عوام ته ورسی ټول خلق ته ورسی.
ملګل سلی جان دا وړ مشال تا وویل چې کرپشن ختم شي نو امن بوي او دغه سلسله دې دوامدار وي.
چې د کوم قدم وخستلو دا قدم حقیقت شه قابل قدر دا میر دا وی چې امره امن نشي روتللا چې څه پرې په ملک شه کرپشن ختم شوه نه وي چې سټم کرپشن ختم شي ان شاء الله امن او امان دا داس نمونه دا آرای وای درا آیا کا ایجوکیشن دا کا هیلتا کا مطلب سی ان ڈبلیو دو چې سیمره مخ کمې دي دا قدم چې سرنګ وخست شو میر دا وی چې دا جری وسته شي دا نه چې دا په دې کې دوی بنده وځري دي دې ټولې داس نمونه اقتصاد دوشي
دا یادونه ده چې ملک د تیرو سوبرزونه د کرپشن خاتمه پاړه تاو د بهسونه روان دي او د ورستیو کې جنرال راحل شریف کوهاړ کې په خپل وینا کې ویلی وو چې د ملک د ترقۍ لپاره به د کرپشن خاتمه ضروری وي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په داسې حال کې لا پاکستان حکومت ته د احتساب قوانین عملي کولو غوښتنه کړې چې په وزیر اعظم د پاناما اسنادو د پلټنو فشار لا نور زیات شوی. په دې وروستو کې پوځ هم ځینې جنرالان د درغلو په تور لرې کړي دي. په پاکستان کې د احتساب صوبایي او مرکزي ادارې موجودې دي. آیا دغه ادارې څومره فعال او مؤثر دي؟ زمونږ همکار ګلایاز یې جواب په دې رپورټ کې راکوي.
د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په پاکستان حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د احتساب په اړه موجوده قوانین عملي کړي چې د درغلیو مخه ونیول شي. د پاکستان لپاره د یادې ادارې مشر عادل ګیلانی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان واکمن د احتساب میکانیزم عملي کول نه غواړي، بلکې د لویو سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان دننه او بهر په دې خبره ټینګار کوي چې د احتساب په اړه نوی قانون پکار دی. کوم قانون چې موجود دی هغه عملی کړی او هغه ځکه نه عملی کیږي چې د دې تر شا سیاسي مقاصد دي. د پاناما اسنادو رابر سره کېدو نور له سورج وشوي خو په دې اړه پلټنی نه کیږي. تشې خبرې دي په دې معاملې هیڅ احتساب نه دی کړی. هر څوک خو یې یا تردید کوي او یا دفاع کوي. عادل ګیلانی ویل چې د احتساب ادارو ټولو مشرانو ټاکنه په سیاسي بنیادونو شوي او دغه مشران قوانين نه عملي کوي، بلکې درغلیو کې ککړو کسانو ته تحفظ ورکوي.
د پوز مشر یو مثال جوړ کړی دی
نوموړي په لومړي ځل فوجي جنرالانو ته سزاګانی ورکړي، لې ترڅنګ نورو فوجي چارواکو ته اهم سزاګانی ورکړل شوې دي او دا هر څه یې په ډاګه کړي هم دي. ترې ګام نه اندازه کیږي چې د فوج مشر حکومت ته دا پیغام ورکوي چې خپل ملک سره ایماندار شي. عادل ګلانی زیاته کړه چې د دوی اداري حکومت ته وار په وار ویریول چې درغلې له وجې ترهګري کیږي، په درغلیو کې ککړ کسان ترهګرو سره مرستې کوي، نو باید د دې مخه ونیول شي. بیا په اسلام آباد کې سیړنکار مشرف زیدی هم په دې اندې چې د احتساب په اړه موجوده میکانیزم کې مسله نشته، بلکې مسله په مشرانو کې ده.
د ادارو نه بلکې ارادو مسله ده. ټول قوانین موجود دي، په دې کې هیڅ شک نشته او دا دومره پیچلی هم نه دي. خو د بده مرغه د ادارو مشران نه غواړي چې د احتساب په اړه موجود میکانیزم په صحیح معنو کې عملي کړي. که تاسو نور نوي قوانین یا ادارې جوړ کړئ، دا تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې د دغه ادارو مشرانو په رویو کې بدلون نه وي راغلی.
سړنکار مشرف زیدی زیاته کړه چې په موجوده حالاتو کې ځینې فوزي جنرالانو لری کولو سره په هیواد کې بحث شروع شوی دی او په نورو ادارو کې احتساب ته لاره هواره کړې ده. په پاکستان کې سیاسي حکومتونو خپل مخالفانو پر ضد احتساب ادارې کارولې دي، خو د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید وای چې په دې ټولنه کې لوی خلک له احتسابه مستثنا دي.
د هیچا سیاسي انتقام نه دی اخستل شوی. په دې کې څه نسوي، په پاکستان کې غټو خلکو لپاره نه قانون وي او نه اخلاقي اعتبار وي.
خدا او پاکستان حکومت موجوده سیاسي تناظر ادا پاناما اسناندو په اړه دریز دلی چې د احتساب عمل به سر ترسوي. په پاناما اسناندو کې د وزیر اعظم د زوی او لور نمونه راغلی ول چې د ټیکس نه د بچکیدو لپاره یې له هواده بهر کمپنیانی جوړې کړې دي، او په دې لړ کې په وزیر اعظم د پلټنو فشار لا نور زیات شوی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د مومندو ایجنسی د دریو تحصیلونو خلک شکایت کوي چې په سیمه کې های سکول نشته او ماشومان یې د اتم جماعت وروسته له زده کړو محروم وي. دوی د های سکول د جوړولو غوښتنه کوي، خو حکومت بیا وایي چې په دغو تحصیلونو کې د های سکول جوړولو لپاره د زده کوونکو ټاکل شوی شمیر نه دی پوره. تفصیل د شانواز ترکسي په ریپورت کې دی.
د محمد ایجنسی په درې تحصیلونو کې تر دې د مکوم های سکول یا د لسن جماعت پورې سرکاري سکول نشته دی. ولسی وای چې د هغوی ماشومان چې اتم جماعت پاس کړي نو بیا سبقونه پرېږدي، یا خو په غرونو کې د کاڼو د وستو مزدوري کوي او یا بیا اورانو ته لاس واچوي. دغه تحصیلونو کې خوایزی، بایزی او انبار شامل دي. د خوایزی سیمې اوسیدونکي قمرګل خوایزی وای
په دوه تحصیلونو کې های سکول نشته دی، سکولونه به بلډنګونه شته خو په هغې کې صراف نشته دی. او زموږ غریب خلک دي، غریب تحصیلونه دي دواړه. زموږ ماشومان چې د میډم نه خلاص شي بس بې خبري کورونو کې ناستې او یا چې تبصګوري بوځي چي، نو دغه سهولت نه موږ نه محروم.
خوایزی او بایزی د ډیورین په پوله آبادی غریزی سیمه دي، چیرته چې د های سکول نه علاوه پرایمری سکولونه هم په کم شمیر کې جوړ دي. د دغه سیمه ولس هم د اپریشن په وخت له سیمه بهر وتلی و چې لا هم زیات شمیر کې د سیمه بهر ژوند کوي. زیارت ګل اتمر خیل وای
او زمنګ په علاقه کې خو های سکول خو بالکل نشته دی. او دغه یو دوه سکولونه دي، هغه سکولونه چې کوم پولیسي ځایونه کې چې هغه د ملکانانو دي، د وزرو په حساب دي، نو سکولونه دي عام سکولونه هغه نشته بالکل. په علاقه کې
بیا مې چې کوم محل د تعلیم محکمې د ایجنسی ایجوکیشن افسر سید ګل سره خبرې وکړې، نو هغه وویل
خو هغه انرولمنت کم دی، چونکې په کم علاقو کې چې سکولونو کې انرولمنت کم وي، د ماشومانو تعداد کم وي، دغه سکول نشي اپګریډ کېدی. نو زما په دې باندې د والدینو ته دا پیغام دی چې تاسو مهرباني وکړئ، دا کم ماشومان چې د سکول نه بار دي، سبقونه پرېښي دي، هغوی واپس سکولونو ته راولئ چې کم د داخلي قابل دي، چې دغلته انرولمنت سکولونو کې سیوا شي، چې زموږ هغه کرایټیریا برابر شي چې د منګه سکول بیا د میډل نه هاي کولې شو تر څو پورې چې دا کرایټیریا نه وي برابر نو ظاهر خبره ده چې د نورو تاثیرونو سکولونه به اپګریډ کیږي او دا وپاتې کیږي
خو دغه خلک بیا هم وای چې حکومت دې باید سیمه کې سکولونه او نور ضروري سہولتونه لوړاندې برابر کړي نه هغوی به خپلو سیمو ته خامخا واپس راځي خو که کوم سہولت په سیمه کې نه وي نو خپل اړنګ کورونه نشي آبادولې ځکه چې له محمود بهاري بچي سبق هم ویلې شي او په خپل مزدوري هم کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماسپخین یو نیمه بجه او شولن خبرونه ل اسرار علم محمد اور
د اقلیتونو لپاره د خبر پخونکو د وزیر اعلی سلاکار سردار سورنګ سنگ پر وجنه د پاکستان هندوانو د حقونو د خوندیتوب سازمان سخت غبرګون خودلې د دې سازمان مشر هارون سربجان له مشالو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې پوز دې دوی ته خوندیتوب ورکړي د بنیر پولیسو مشر تیر ورځ مشالو ته ویل چې د بنیر د صوبایي اسمبلی غړی سورنګ سنگ پرون په خپل سیمه کې نه څرګند وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو وجلو د پیخي ذمہواری د طریقې طالبان پاکستان مرکز زی ویاند محمد خراسانی مندلی پرون ماخام قام ته خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نو شریف ویل خپل ټول اساسي پړګه کړو ک پر زد یو تور هم ثابت شونه د وزیر اعظم چوکۍ به پریږدي نو موړي پر خپل ځان د لګیدل تورونو پلټنې لپاره د چیف جسټیس په مشرۍ د کمیشن جوړولو اهم ویلي د پانما قانوني بنسټ څخه پړګه شو د سوجاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي پر دې تور د چ په خپل هواد کې لټک څخه د بچکیدو لپاره په بهر ملکي کمپنیان جوړی کړي د دې ورستو ځنې اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې د کراچي ښار پولیس ادا کوي چې پرون یې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی نیولې دي د سر صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وايي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي تلس میاشتې به ډېرې سختې وي جین نیکولاس مارتی دغه خبرې پرون له رویټر سره په مرکه کې وکړې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانیا له خلکو په جذباتي انداز سره غوښتنه وکړه چې پر فرندم کې داسې رای ورکړي چې دغه هیواد په روپې ټولنه کې پاتې شي امریکا وايي دوی به د ایران لاټومي پروګرام الګ تلګ دو دیش میټریک ټنه درنی اوبه اخلي د دې اوبه د اټومي انرژي او اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار اخیستل کیږي او د نړۍ د الګ تلګ یو سل پنځه هیوادونو مشرانو او چارواکو پروند موسمي بدلون د اغیز راکمول لپاره د پیرس په موافقه لاسلیک وکړ
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل اوس وخت شوه د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه په دې پروګرام کې به تاسو د ساينس ټیکنالوژي او فلمي نړۍ په اړه معلومات واورئ ګولایا سا پروګرام جوړوي تر دې وروسته اف سی آر او پښتانه پروګرام هم لرو چې امه چا زمي تاسو لپاره جوړوي راځي چې ورته وښو
د مشال لړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومني اله لرم چې روغ جوړ او آباد به د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې وتلی ساينس دان سټیون هاکینګ د یوې داسې منسوبې مشرک وی چې پکې به وړوکی خلای جازونه نورو ستورو ته لیږل کیږي دغه وړوکی خلای جازونه به عربونه مل لري د تلو صلاحیت لري د لس کروڑ ډالر په لګښت په دې تحقیقي منسوبې کې د کمپیوټر چې برابر خلای جازبه تیارولی شي د دې منسوبي مالی امرستي یو ارپتی یوري میلر کوي او د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ د دې حمایت کړي دي په خلا کې د لورو پروتوستورو نړۍ ته د سفر د انسانانو په هڅو کې شامل وو خو د مناسب ټکنالوژي نشټوالي لوجه دا ممکن نو خو پروفیسور هاکینګ بي بي سي سره په خبرو کې ویل چې دا خواهش د دوی تصور نه ډیر زیات زر پوره کېدو والا دي د دوی په خبره په تیرو دوه لسیزو کې ټکنالوژي دومره وده موندلې ده چې مستقبل کې دا هر څه ممکن کیدایشی پروفیسر هاکینګ د ملز بریک ثرو فاونډیشن منسوبې حمایت کوي دا یو شخصي اداره ده چې ساينسي تحقیقي منسوبو باندې پیسې لګوي دغه ادارې د ساينزانانو یو ډله را جمع کړې ده چې د دې خبرې اندازا ولګوي چې آیا داسې خلای جازونه جوړول ممکن دي چې ستورو ته سفر کولو صلاحیت وريدي او له هغه ځای معلومات هم راغون کړي په کائنات کې زمکه له ټولو نږدې نظام شمسي څخه شاوخوا 30 کرب کیلومتره لري ده او موجوده ټکنالوژي په مرسته دغه نظام ته رسیدو کې شاوخوا 2000 کال لګي د کار په
پوهانو دغه ډله دې نتیجې ته رسیدلې چې داسې خلایي جاز جوړوي چې اوږدې مودې سفر توان ولري او دا موده تر دېرش کالو پورې راورسوي. د دې نظریې لاندې د خلایي جاز جوړښت کې به د چپ یا وړوکي برقي آلت په شان پرزې استعمالوي او د دې شمیر به په زرګونو کې وي. د هر یو وړوکي خلایي جاز سره به یو شمسي بادبان وي چې د هوا پر ځای به د رڼا په مرسته الوت کوي. که څه هم دا ټوله پروژه ساینس فکشن یا خیالي ښکاري، خو یوری میلر هیله لري چې تکنیکي اعتبار سره دا ممکنه ده. د فلکیاتو کارپوهانو د نهمې سیارې خاکه جوړه کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې تحقیقونکو ویلي وو چې دا ممکنه ده چې په نظام شمسي کې نهمه سیاره هم موجود وي. د سویټزرلند پوهنتون سره تړلي فلکیاتو کارپوهانو د دې خبرې اندازه لګولو کوشش کړي که چیرې دا سیاره موجود وي نو د دې خدوخال او موسم به څرنګه وي. د کارپوهانو دا تحقیق د فلکشناسۍ او فلکي طبیعتو نومې معتبر ساینسي مجلې سم ګرځولې دي. د سویټزرلند پوهنتون پروفیسر مایک او ډاکټر بیټجن په دې تحقیق کې دا خبره پر لاګه کړې چې په نظام شمسی کې نهمه سیاره موجود ده، خو دا له مدار نه ډیره لري ده، ځکه په نظر نه ده راغلي. په دوبۍ کې یو تعمیراتي کمپنۍ اعلان کړی دی چې د نړۍ تر ټولو لوی ودانۍ جوړوي چې د برج خلیفه نه به دنګوي. ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي د دوبۍ عمار کمپنۍ اعلان کړی دی چې تر 2060 کال پورې به د نړۍ تر ټولو لوی ودانۍ جوړوي. دا وخت برج خلیفه په نړۍ کې تر ټولو لویه ودانۍ ده. د کمپنۍ مشر محمد البار تر مخه د سپین آرکیټیکټ سانتیاګو کلاتورو والز د ودانۍ نقشه جوړه کړې ده. د دوی تر مخه دا به یوه ښایسته ودانۍ وي. په دې ودانۍ به یو ارب ډالر لګښت راځي. بلخوا سعودي عرب هم په جده کې د نړۍ تر ټولو لوی ودانۍ جوړوي چې تر 2060 کال پورې به مکمل شي. د یو نوې تحقیق نه دا خبره مخې ته راغلې چې داسې خلک چې خپل شخصیت مطابق سره د شیزونو په اخستو زیاتې پیسې لګوي هغه زیات خوشحاله وي. د انسانانو رویې او نفسیاتو په اړه دا تحقیق جنرال آف سایکولوژیکل ساینس کې خپور شوی دی. په څېړنه کې ویل شوي چې یو کس د ګټې یا مجموعي اخراجات مطابق سره زیاته خوشحالي محسوسوي. په دې تحقیق کې ویل شوي چې دولت او خوشحالي له یو بل سره ډېر نږدې تعلق نه لري. د برتانیې ورځپاڼې ډیلی میل مشر د امریکای انټرنیټ کمپنۍ یاهو په اخستو غور کوي. د ډیلی میل ویان ای پی خبری ایجنسی ته ویلي چې له یاهو سره یې خبرې اترې په لومړي پړاو کې دي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لومړی دا خبر خپور کړی وو او ویلي وو چې ډیلی میل او یاهو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. په دې وروستو کې یاهو ډیرو مالی مشکلاتو سره مخ شوی دی. د بلیک بیری موبایل ټلیفون کمپنۍ مشر جان شین ویلي دي چې په روان کال کې دوه انډراید هینډسټ معرفي کوي. په دې کې به یو له کیبورډ سره او بل به ټچ سکرین لري. بلیک بیری خپل سیستم بی بی لسم لپاره د هینډسټ جوړولو اراده نه لري. په تیرو دریو میاشتو کې د بلیک بیری په خرڅ کې 40 کروڑ ډالر کمی راغلی دی. د کمپنۍ مشر شین وایي چې د دوی لومړی انډراید دی پرو ډیر زیات ګران وو. د دوی په خبره دا یو ښه اقدام نو چې ګران بیا موبایل ټلیفون یې وړاندې کړی وو. او وز د فلمي نړۍ خبري.
My name is Bob.
Prometa Mario.
¿Y qué ho kya?
¿Y qué hai kya?
¿Y qué hai ka?
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم بیټمن ورسس سوپرمن ډان آف جسټس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 800 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی جنگل بک دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم لندن هاز فالن دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 70 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی باس لومړي نمبر دی. فلم بیټمن ورسس سوپرمن ډان آف جسټس په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 55 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم لو گیمز دی چې تر اوسه پورې د 40 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کی ان کا دی چې تر اوسه پورې د 6.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهوري کمپنۍ مارول نوې فلم ډاکټر سترنج لومړی ټریلر خپور شوې دی. په فلم کې د برتانیې مشهور اداکار بینډیکټ کمبربچ کار کړی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایښت ته وړاندې کیږي. په فلم کې سټیفن سترنج د نړۍ مشهور نیورو سرجن وی چې په ټرافیک پیښه کې سخت ژوبل شي او له هغه ځای خپل سفر شروع کړي.
سټیفن سترنج مټ آی آفر یو سم اډوایس. Forget everything that you think you
man looking at the world through a keyhole. You've spent your life trying to widen it. Your work saved the lives of thousands. What if I told you that reality is one of many?
I don't believe in fairy tales about chakras or energy or the power of belief.
You wonder what I see in your future? Possibility.
د امریکا مشهور سٹار وارز فلمونو سیریز نوی فلم ٹریلر خپور شوی دی په دې رسو کې د سٹار وارز فلم دی فورس اویکن په ټوله نړۍ کې ریکارډ د 2 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی وو د سٹار وارز نوی فلم نوم روگ وان دی په فلم کې مشهور اداکارانو فیلیسٹی جونز ڈیاگو لونا ریز احمد یانگ وین او نور کار کړی دی فلم روگ وان به د دسمبر په 14 نمایښت لپاره وړاندې کیږي
Forgery of imperial documents, possession of stolen property, aggravated assault, resisting arrest.
On your own from the age of 15, reckless, aggressive, and undisciplined.
This is a rebellion, isn't it? I rebel.
We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it.
Is that clear?
Yes, sir.
What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If you continue to fight, what will you become?
د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی وتري لوبغاړي ساچن تندولکر په ژوند جوړ دستاویزي فلم ساچن ا بلین ډریمز لومړی ټریلر خپور شوی دی د کرکټ په نړۍ کې ساچن تندولکر لومړی لوبغاړی دی چې په یو ورځنۍ لوبو کې یې سل سینچریانې جوړې کړې دي ساچن تندولکر په نړیوال کرکټ لوبو کې تر ټولو زیات 10,000 رنزونه هم جوړ کړي دي په دې دستاویزي فلم کې د ساچن تندولکر ژوند او کار ښودل شوی دی دا دستاویزي فلم جیمز اریکسن جوړ کړی دی
میرے بابا ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ تم نے زندگی میں کرکٹ کو چنا ہے یہ ایک بات ہے لیکن آخر تک جو بات تمہارے ساتھ رہے گی وہ یہ ہوگی کہ تم انسان کیسے ہو
د هندی سینما وتلی اداکار سلمان خان نوی فلم سلطان لومړی ټریلر خپور شوی دی دا فلم د هند هریانه ریاست مشهور پهلوان سلطان علی خان په ژوند جوړ دی په فلم سلطان کې انوشکا شرما هم کار کړی دی او دا یش راج کمپنی جوړ کړی دی فلم سلطان به د وړوکي اختر په ورځ نمایښت لپاره وړاندې کیږي
Hey, they went deep.
اوریدن کو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل قربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې بل ویلا مسپارم.
اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په فاټا کې د هرې قبایلي ایجنسی مشر، حکومتي چارواکي، پولیټیکل ایجنټ وي چې په دې سیمه کې د گورنر او لسمشر استازي وي. د اف سی آر قانون له مخې پولیټیکل ایجنټ هغه کس وي چې پر قبایلي ولس د اف سی آر د بیلابیلو مادو یا دفعو اطلاق کوي. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه کې د پولیټیکل ایجنټ پر اختیاراتو او پر قبایلو د نوموړي د پریکړو پر اغیز بحث شوی. پولیټیکل ایجنټ د انګریز د دور راهیسی د قبایلي ایجنسیانو واکمن ګڼل کیږي او نوموړی وخت په وخت په 1901 میلادي کال کې د نافذ کړل شوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن په استعمال سره خپلې پریکړې کوي. د فاټا مشران او د قانون چارو کارپوهان وایي چې د نوموړي د پریکړو په مقابل کې قبایلي ولس د وکیل، دلیل او اپیل حق نه لري. د قانوني چارو کارپوه او له قبایلي سیمو سره اړلرونکي مشر وکیل کریم مسعود وای پولیټیکل ایجنټ او د هغه مرستیال اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ته د اف سی آر لمخي هر ډول غیر آئینی او غیر انساني اختیارات تر لاسه دي.
یو فرد وای چې کوم دای د پوره ایجنسی پولیټیکل ایجنټ اغا د اف سی آر پر روح سره ډیسټریکټ ماجستریټ هندای، اغا د اف سی آر پر روح سره سیشن جج هندای، اغا د اف سی آر پر روح سره نوټیفیکیشن باقاعده سوی دی اسپیشل جج اینټی نارکاټکس تای، اغا د اف سی آر پر روح سره اسپیشل جج اینټی سمګلینګ کسٹم ایکسایز اینڈ ٹیکسیشن هندای. بل پولیټیکل ایجنټ دې نه علاوه د جانو نه علاوه اغا پولیټیکل ایجنټ هندای د ایجنسی اور سره ور سره کمانډنټ خسادار فورس هندای، ور سره کمانډنټ لیویس فورس هندای. نو یو پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی اغا د پینزو ججانو او د پینزو ایڈمنسٹریټیو افیسرز کردار ادا کوي. او زه خدای ما چې غټه وجه یې هدا دا چې دومره زیات اختیارات چې په ضلعو کې یې لس کسان استعمالوي، په ایجنسۍ کښې یې فرد وحې ته ورکړی وي، نو د هغې نه انتظامیات سره سره جوډیشل سیستم او سمګلنګ سیستم او فورسز سیستم دا ټول وران پراته دي او دا ټوټلی مس یوز کیږي، غلط استعمالیږي.
د نوموړي د خبرې په تایید د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز خان مومند وایي چې پولیټیکل ایجنټ د عام و تام اختیاراتو څښتن وي او د نوموړي غوندې اختیارات په اوسني دور کې بل هیڅوک نه لري.
کومه هیستوري تاریخ وګورو او په هغه کې موږ د مغولو دور ته راشو، شپاړسمې صدۍ ته کومنګ لاړ شو، د شپاړسمې او پنځلسمې او اوولسمې څومره صدۍ د مغول کوم ریاست چلېدو چې بادشاه هډر وکړو چې بھائی نن دې یو کس په دربار کې پیښ شي، بادشاہ اډر وکړو چې بھائی نن دې هغه خلک پانسی شي چې د چا سټ چې کوم دې د لپاره برابر دی. بالکل چې په هغه دور کې او په پولیټیکل ایڈمنسٹریشن کې بالکل یو پرسنټ فرق نشته دی. یعنی همدغه پولیټیکل ایجنټ ډېر شل کاله، دیرش کاله، لس کاله، پنځلس کاله سزا ورکولی شي بغیر شهادته، بغیر اپیل، بغیر دلیل، بغیر وکیل، بغیر عدالت نه دا سزا ورکولی شي. نن هم او ورکوي یې او سبا چې بیا کله دا خپل دربار ته راشي نو سبا او ماغه سزا دې واپس معاف کولی شي. نن همدغه پولیټیکل ایجنټ خلک په قید کې دي چې هغوی ته یې ویلي دي چې په 14 اگست باندې تاسو جنډې نه دي لګولي. هغوی وایي چې یار مونږ جنډې لګولي دي، تا نه دي لیدلي. هغه نن هم په قیدونو کې دي. نو پولیټیکل ایجنټ یو داسې کس دی چې هغه په هر راوځي او هغه د چا په سره لاس کېږي چې یاره دی ما څوارلس کارو را دنده کړه، نو د هغه نه څوک تپوس نه شي کولی. او هغه د چا په سره لاس کېږي چې دا زما ملک دی دنه ما روزانه لس لکه یو کروڑ روپیه مقرر کړی او دا غنه څوک تپوس نشي کولی.
د اف سی آر د 24مې مادې لمخې پولیټیکل ایجنټ ته دا واک ترلاسه دی چې هغه په خپل سیمه کې هر څوک بیل څه جرمه نیولای سي او په زندان کې اچولای سي. پر دې سربیره د دې قانون د 24مې مادې لمخې پولیټیکل ایجنټ کولای سي چې د اجتماعي ذمہواري په ترڅ کې د مجرم یا تورن کس ټوله قبیله ونیسي. کریم اسوس زیاتوي چې پولیټیکل چارواکو یو شمیر غیر قانوني او ناجایز فیصلې کړې دي او بیګناه خلک په کلونو په زندانونو کې اچولي دي.
هر کم پولیټیکل پریمیسس ته چې نن اوسه الته بتا تا لس لس شل شل کسان ملاو شي هغه به درته وي چې یار ما ته تر اوسه پورې دا پته نه سه چې ما جرم څه کړی دی او زه ولې گرفتار کړی یم. یو خو دوی جوډیشل سیستم چې کوم دی کنه دا ټوټلی غلط دی. دا د دوی سره اختیار نشته ځکه چې بیوروکریټ چې کوم دی کنه جوډیشل فیصلې نشي کړای. ځکه نن تا ته وایم چې یو د زړه مریض دی ته مهرباني وکړه د سی این ډبلیو چیف انجینیر ته واره چې د زړه آپریشن یو کې خدا به ته ماته وایي چې ډېره غلطه ده وکړه. د خبره جنسی شعبه یو لس کیسونه زه تاسو ته وښایم چې مړي کیسونه دي او داسې پولیټیکلانو آرډرونه پکې کړي دي چې آ نه په پښتو پوهېږي چې یو سړی په پښتو نه پوهېږي هغه به د پښتون د رسم د رواج مطابق فیصلې څنګه وکړي. د سن 1901 نه تر 2016 پورې ایک یو کیس داسې نشته دی چې هغه کې موږ دا خبره وکړو چې واقعي د خلکو سره انصاف شوی دی. په دې باندې وجه باندې خلک چې کم دي کنه نفرت کوي د حکومت نه.
د اف سی آر د 24مې مادې لمخې پولیټیکل چارواکي د هر ډول غیر قانوني کړنې په جرم کې د یو چا کور ورانولای سي. پر دې سربیره د 24مې مادې لمخې پر یو کس قبیله یا ټول کلی جرمانه لګولای سي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانی غړی اخونزاده چټان وای چی د جرم د پیښې رامنځته کېدو وروسته پولیټیکل چارواکي د مجرم پر ځای د هغه د قبیلې شتمن کسان نسی او له دوی څخه د جرمانې پیسې اخلي.
اکثر په داسې کې چې کله یو جرم وشي ته یو علاقه کوي په یو قوم کې نو کوم چې هلته د هغه د پولیټیکل انتظامیې د هغې اولنۍ کوشش دا نه چې هغه مجرم ته ځان ورسوي. دا غوی کوشش دی چې هغه په هغه قوم کې یا په هغه علاقه کې کوم پیسهدار خلک وي چې هغه په هغه جرم کې هغه خلک راونیسي. دوی جیل ته راولي 15 ورځې شروع میاشت دا په جیل کې وساتي دوه درې میاشتې او بیا د هغوی نه د هغوی د توفیق مطابق خو هغوی ته ګوري چې د دوی څومره وس کېدای شي. که د چا شل لکه وس کېدای شي شل لکه یې جرمانه کړي، که د چا 15 لکه وس کېدای شي 15 لکه یې جرمانه کړي، که د چا درې لکه واغه کوم چې د تحصیل محرران وي هغوی ته باقاعده دا معلومات وي چې دا دومره پیسې ورکولی شي. د ده دومره پټۍ دی ځمکه په دومره باندې خرڅېږي، که دغه پټۍ خرڅ کړي نو دا جرمانه دا ډکولی شي، د دې نه زیاته شي د دې نه نشي. نو د هغې دغه وس مطابق به دې نه جرمانې واخلي او هغه ایله کې بیا نور ونیسي بیا نور ونیسي بیا نور ونیسي بیا خیر کې چېرته اصلي مجرم چې کوم دی نو په هغه پسې راځي.
یو خواکه پولیټیکل چارواکي د اف سی آر قانون لمخې لقبالي ولسخه د جرمانې پیسې اخلي، نو بل خوا په قبالي سیمو کې د کاروبار او تجارت مالونو د لیږد رالیش پر سر د ترلاسه پیسو مالک هم پولیټیکل ایجنټ ګڼل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر شیر محمد خان په دې اړه وایي
مالی تور لکه تنخوا په لحاظ نه او نور وسیلو باندې د دومره زیات لکه مطلب د پولیټیکل ایجنټ انکم وي چې یو کال سره په دې علاقو کې پولیټیکل ایجنټ پاتې شي نو دا هغه بچو ته ټول عمر مطلب بیا د محنت مزدوري ضرورت پاتې کیږي. او هغه داسې چې دا ځکه افغانستان په ګاون دی دنیا د سمګلینګ مال راځي مطلب دې کې چې دا هغه د باخره دې ته حصہ دلایږي نو ته د گورنر پورې دا غي چې نو هغه مخصوص شعر چې هغه ته ملایږي.
د پیسو د همدغه زیاتوالي لکهبل ویل کیږي چې زیاتره حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د پولیټیکل ایجنټ چوکۍ ترلاسه کړي. اجاز خان مومند په دې لړ کې د پیسو راکړه ورکړه په دې ډول تشریح کوي.
همدغه پولیټیکل ایجنټ قیمت چې کوم دی هغه نه او یا کروڑ روپې ته رسیدلې او تر اوسه چې لاندې کوم پولیټیکل ایجنټ ته هغه ته ای پی ای وي هغه قیمت به 40 کروڑ او دا غي نه پښې بیا کوم تحصیلدار دی نو دا غي قیمت به 15-20 کروڑ. نن صرف قرم ایجنسی خیبر ایجنسی بادول ایجنسی دوی 10 کروڑ روپے جگم دے دا نن گورنر ہاؤس تو ورتے نو دا دے گورنر دماغ خراب دی چی اگر دا نظام ختم کی اگر دا ایف سی آر سسٹم ختم کی دا دے چیف سیکٹری دا دے پریزیڈنٹ آف پاکستان دا سیفران منسٹری دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن او دا فاتر سیکٹریٹ چی دا فاتر سیکٹریٹ بارے کی دا چیف جسٹس
د تیر مارچ میاشتې پر 28مه نیټه د باجوړ ایجنسی پولیټیکل ایجنټ عامر خټک د عنایت کلی د بازار د بیا پرانستې پر مهال یوې قبایلي جرګې ته د وینا پر مهال د اف سی آر کارولو ذکر کړی و. نوموړي ویلي وه که چیرې له نن نه وروسته چا په ټولنیزو رسنیو کې د انتظامیه په ضد نازیبا ټکي وکارول نو دی به د هغوی پر ضد تر اف سی آر لاندې کاروایی کوي. د نوموړي د وینا ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې شریکه سوې وه چې د خلکو لخوا ډېره زیاته وغندل شول. عامر خټک څه داسې ویلي وه:
کوم کس چې نن پاس په ایجنسۍ کې پاکستان آرمی زموږ لا انفورسینګ ایجنسیز زموږ انټیلیجنس ایجنسیز په سرکاري عہدیدارانو خلاف نازیبه الفاظ استعمال کړ، ایف سی آر موجود هم دی او ماته پته هم دی چې څنګه ایف سی آر باندې امپلیمنټیشن کوي. شم
نوموړي پر دې مهال ویلي وه چې څوک ورته د مشري وړ نه ښکاري نو خپل دفتر ته به هم پرې نږدي. د پولیټیکل ایجنټ د اختیاراتو او رول او د قبایلو د شکایتو په اړه مې څو ځلې د بیلابیلو قبایلي ایجنسیانو له پولیټیکل چارواکو سره د تماس هڅه وکړه خو بریالی نه شوم چې د دوی نظر واخلم. په اخر کې مې د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي سره د ټلیفون له لارې خبرې وسوې. نوموړي ویل د بندوبستي سیمو په شاري قوانینو کې هم ځینې سختې د فیصله خو دا د یو فرد په شخصي رویې او کړنې تکیه کوي چې هغه د خپل اختیاراتو استعمال په څه توګه کوي.
د امپلیمنٹ کول والا کس چې کوم وی پولیټیکل ایجنټ شو یا سیشن جج شو یا ڈی پی او شو یا ڈی سی شو دا هغه اکاؤنٹیبلٹی باندې بیس د سیستم چې هغه څومره صحیح طریقې سره دا غي نفاذ کوي. ڈیفینیٹلی دا شانتی ججان به هر څه کې چې خلق به ډیر زیات تعریف کوي او دا شانتی به می چې هغه پسې به خلق وی چې دا خبره اهم کیږي چې هغه د سیستم مس یوز اف اتھارټی کوي لګیا دي. ایس سی آر کې آفیسر اکاؤنٹیبلٹی ڈیفینیٹلی پکار رہا چې هغه څوک استعمال شي هغه اکاؤنٹیبلٹی وی اور اوس چې کوم دور شروع شوی دی دا د میډیا دور دی، دا اویرنس دور دی، سوشل میډیا شته، پریس شته، نو ما خیال دی چې هغه چیک اینڈ بیلنس چې کوم افسرانو باندې پکار دی هغه چیک اینڈ بیلنس میکانیزم اوس ډیر ښه شو. دا سوسائٹی ڈیر امپورٹنٹ رول دے چیک اینڈ بیلنس کرپشن ختمول افسران وانی پریشر خودل نو پرک دی یونس نخی جی کی دیشی چه زمون افسران سے زونو کی زہتیم کی کی دیشی دیر زونو کی کی دا اکاؤنٹیبلیٹی دے دوانا سائیڈو نو پکار رہنا دا چیک اینڈ بیلنس پر دوانا سائیڈو نو پکار رہنا دا اکثر دا سوشل میڈیا از گورا ما اور اوور آل گروپس بھی اگی گورا ما اور دا شی زما تا دیر افسوس کی گی
په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په حق او د اف سی آر په ضد د قبایلي ولس کمپاینونه روان دي، د باجوړ ایجنسۍ یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده وایي د هیواد د نور شاریانو په څیر حقوق دي قبایلي ولس ته هم ورکړل سي نو هله به د پولیټیکل ایجنټ د انګریز د وخت زوړ څادر پورته سي.
پاکستان د اساسي قانون تر مخه د قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده او دلته چې کوم دی د دې ملک نور شهرینو ته چې کوم شهري او سیاسي او جمهوري انساني حقونه حاصل دي همدغه حقوق دي چې کوم دي د قبایلي عزیزان ته چې کوم دي پاکستان ورکی او چې څومره زری ورکی دي کې به پیری د یادونه وړ دا چې دلته فوجي حکمرانان راغلي دي، مارشالای حکومتونه راغلي دي او کسي ول راغلي دي سیاستدانانو، نو دې دواړو طبقو نه چې کوم دي قبایل ګلمن دي د سیولو فوجي دوار حکومتونو وختن پختن حکومتونو په دې ملک باندې کړی دي خو د اسلام آباد پالیسۍ نه د قبایلو په اړه باندې کوم د صحیح نه کړلی. نو موږ د پاکستان په پارلمان باندې غږ کوو چې په قبایلي مسایلو دي په پارلمان دننه بحث پرې باندې وکړي شي چې د قبایلو چې کوم دي دا موجوده کمتر آئینی حیثیت بدل شي او قبایلي علاقې کلاو کړي شي او دلته د آئین او د قانون منګولې راوغږیږي او دلته چې کوم د پولیټیکل ایجنټ هغه یعنی دا زور څادر چې کوم دی پورته شي.
د پاکستان پیپلز ګوند په تیر حکومتي دوره کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری په اف سی آر کې ځینې بدلونونه راوستل چې د مجرم یا ملزم پر سر به یوازې د هغه د کورنۍ غړي نیول کیږي خو د قبایلي ولس په وینا اوس هم ټوله قبیله نیول کیږي. بل بدلون دا و چې ملزم به په څلورو ساعتو کې د پولیټیکل انتظامی عدالت ته وړاندې کیږي خو د قبایلو په وینا چې ملزم عدالت ته نه حاضریږي او په میاشتو یا کلونو د ناکړي جرم په سزا کې په زندان کې پروت وي. په دې لړ کې ځینو قبایلي مشرانو د نوم نشودلو په شرط دا هم راتول چې د گورنر سره ملاقات اسانه وي خو له پولیټیکل ایجنټ سره د دوی لیده کاته تر حد زیات ګران خبره ده او کله ناکله دوی له گورنر هم دا غوښتنه وکړي چې د پولیټیکل ایجنټ په نامه د دوی د لیدو لپاره ورته یو لیک هم ورکړي. پښتانه او اف سی آر نن خبرونه هم دومره و. په راتلونکو خبرونه کې به د اف سی آر لمخي بیلابیلو کسانو او قبیلو ته د ورکلسو سزاګانو په اړه تفصیل درکو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.